السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1400 نویم هجری لمریز کال د لینده یا قوس اومه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د امنیت په فضا کې د روانو انتخاباتو د ترسره کېدو ډاډ ورکوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سوریې د بحران د حل لپاره نن په ژنیو کې د خبرو اتم پړاو پیلېږي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سر ټکی: د بشری حقونو د څار ټولنه وایي چې په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قمندان د طالبانو لخوا وژل شوی دی، او په عراق کې دوو وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه 12 ملکي وګړي ووژل. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي د ننګرهار په هوګیاڼو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 12,000 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې 3,60,000 افغانان د جګړې له کبله بې کوره شوي. په راپور کې ننګرهار هغه ولایت یاد شوی چې ډیری بې ځایه شوي کورنۍ پکې ثبت شوي. په کندز، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې هم ډیر خلک د جګړې له کبله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون وویل په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې د خلکو د بېکوره کېدو ستر عامل دی. د بشري حقونو د څار ټولنه یا هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په دې ټولنه کې د ښځو د چارو ځانګړې څیړونکي هیدر بار پرون په یو راپور کې ولیکل چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته د تګ په وخت کې له خطرونو سره مخامخ دي، او حکومت باید د هغو د مسؤلیت لپاره زیات کار وکړي. په راپور کې راغلي چې تیزابي حملې، اختطاف پر ښوونځیو او د معارف پر کارکوونکو حملې، د نجونو د ښوونځیو نشتوالی او د وسلوالو طالبانو ګواښونه د نجونو د تعلیم په وړاندې پرتې ستونزې دي. افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې دی چې د نجونو پر تعلیم محدودیت پکې زیات دی، خو په هند، پاکستان، نایجیریا، مالی، سومالیا، یوګاندا او یمن کې هم د نجونو لپاره تعلیمي ستونزې د نورې نړۍ په پرتله زیاتې دي. په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قومندان وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، راغلي چې وسلوالو طالبانو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د خادم په نوم یو کس چې په دادالله مشهور و وژلی دی. دادالله د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی و. خبر پاڼه وایي چې نوموړی د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. لازده رادیو خبرونه اوري. د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اتم دور نن په ژنیو کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون وویل چې د سوریې د رژیم استازو په غونډه کې د ګډون خبر نه دی تایید کړی، خو لا هم دی هیله من دی چې وربشي. د مستورا وویل هیله لري چې د بشر اسد استازي به ورشي او د سوریې د بحران د حل لپاره به داسې سیاسي حل لاره وموندل شي چې ټولې خواوې ګډون پکې ولري. د مستورا وویل د هیڅ لوري مخکې له مخکې شرطونه به ونه منل شي. د سوریې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په ژنیو کې اووه مخکینۍ غونډې له کومې نتیجې پرته پای ته رسېدلې دي، او د دې خبرو اتمې غونډې ته چې نن پیلېږي هم د بشر اسد د رژیم د استازو له نه ورتګ سره د غونډې پایلو ته خوشبیني کمه شوې ده. په عراق کې دو وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه 12 ملکي وګړي ووژل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغداد جنوب ختیځ لور ته د نهروان په سیمه کې وسلوالو کسانو اول پر ملکي وګړو ډزې وکړې او بیا یې ځانونه والوزول. د عراق د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې د تلفاتو وروستی شمیر نه دی اعلان کړی، خو عراقي رسنیو ویلي چې 12 کسان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په عراق کې د دې ډول وسلوالو حملو مسؤلیت اکثرا داعش ډله مني. او وروستی خبر: پاکستانی چارواکو ویلی چې په کراچۍ ښار کې د یوې ځوانې ښځې او د هغې د میړه د قتل په تور یې نه تنه مشکوک کسان نیولی دي. د راپورونو له مخې وژل شویو کسانو د خپلو کورنیو له مشرانو سره له سلا پرته واده کړی و. د مشال راډیو خبریال د کراچۍ ښار د پولیسو په حواله وایي چې دواړه ځوانان تېره اونۍ د کورنۍ جرګې د پریکړې له مخې وژل شوي وو. د کراچۍ د پولیسو مشر عبدالی پرون رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه وویل،
19 تاریخ کو اسی مہینے کی کپل نے ایک گھر
دروانے میاشتے پا نولسمہ نیٹا یوی زوانی جوڑے پا مومن آباد سیما کی یو کور کرائے کڑے وو او پا دوویشتمہ نیٹا دوی و وجل شول. قاتلان پا درویشتمہ نیٹا و تختی دل او پا ہم غوراز بیر تراستان شول او مڑی پا حدیرہ کی و غور زول. وجل شوی کسان چې عبدالهادی او حسینه بی بی معرفی شوی دی د خیبر پختونخوا د کوهستان اوسیدونکي وو او یو نیمه میاشت مخکې وروسته له هغه واده وکړ چې له کوره وتښتېدل. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. تاسو ته په زړه پورې او تازه راپورونه خپروو. و باورې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ډاډ ورکوي چې راروان انتخابات به د امنیت په فضا کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې 26,000 امریکایي پوځیان اوسمهال په افغانستان، عراق او سوریه کې دیره دي. د افغانستان څه باندې 3 میلیونه ماشومان د تروریستي ډلو او قاچاقبرانو په ګډون له بېلابېلو خطرونو سره مخامخ دي. ډیری د ماشومان د بېوزلۍ له ګواښ سره هم لاس ګرېوان دي.
نیمه ورځ سبای مکتب ته زو بیا چې راغلو بیا کارخانګي کو بیا زکوټې سنګي ته بیا 50-50 روپۍ ګټو درسم خپل خصیم صحیح وای.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د جګړې د ختمولو لپاره په اتم دور خبرو کې به د هیڅ لوري مخکې له مخکې شرطونه ونه منل شي. د خبرونې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روان انتخابات به د امنیت په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نیکلسن پرون د افغانستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او د ملي امنیت د ادارې له عمومي رئیس او د پوځ له لوی درستی سره یو ځای کندز ته تللی و. نیکلسن په کندز کې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال طالبان په هیڅ صورت په جګړه کې نشي بریالی کېدی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ډاډ څرګند کړی چې را روانې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون په کندوز کې غونډې ته وویل چې ټاکنې د افغانانو حق دی او د افغانستان خلک د هغوی له دې حقه نشي محرومېدلی. نیکلسن وویل که وسلوال طالبان فکر کوي چې د جنګ په میدان کې به بری وګټي، تیروتې دي او هغوی ته ښایي چې د سولې لار غوره کړي. کندوز ته جنرال نیکلسن سره په پرونی سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی او د افغانستان د پوځ لوی درستیز شریف یفتلی هم ملګري وو. د دې سفر هدف په کندوز کې خلکو ته د امنیت او په افغانستان کې د روانو ټاکنو په اړه ډاډ ورکول وو. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د روان کال د سرطان په 14 نیټه وشي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به په 1498 لمریز هجري کال کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست پرون په کندز کې وویل چې په ټول هیواد کې به د امنیت د ښه کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د حاکمیت د کړۍ له پراخېدو سره به زیاتو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکان برابر شي. نیکلسن د نومبر په 16 نیټه له افغانستانه په یو ویډیو کانفرنس کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته وویل چې په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون حیاتي اهمیت لري.
This 80% population control is also important.
په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان په اتیا فیصد خاوره د حکومت واکمنی تر روانو ټاکنو لپاره ډیره مهمه ده. په ټول افغانستان کې به تر رای ورکولو اووه یا اته زره مرکزونه پرانیستل شي. موږ به پر زیاتو خلکو د واکمنۍ هڅې ته دوام ورکړو. په دې معنی چې که ټاکنې په امنیت کې ترسره شي نو موږ به د با اعتباره ټاکنو شاهد یو. رای به تر څارنې لاندې واچول سي ځکه دا موږ ته د باوري ټاکنو ډاډ راکوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې انتخابات د ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره ده.
رای حل برای تعیین سرنوشت انتخابات
در برخلیک معلومه لار انتخابات دیم سما په باور فرعی حل لاری چې کله ناکله مطرح کیږي لکه موقت حکومت جوړیدل یا عنعنوي لویه جرګه زموږ ستونزې نشي حل کولی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قمندان پرون په کندز کې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره هره همکاري وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې را روان انتخابات به په امنیت او ډاډمنه فضا کې ترسره شي. جان نیکلسن پرون دا څرګندونې په کندوز ولایت کې وکړې. نیکلسن د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر البته د کورنیو چارو له سرپرست وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت د ادارې له عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي او د ملي اردو د لوی درستیز شریف یفتلی سره یو ځای کندوز ولایت ته تللی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل برېښنا ریاست په نغلو کې د لمریزې برېښنا د سبسټیشن د جوړولو لپاره د آسیایي پراختیایي بانک وړیا مرسته مهمه او ګټوره بولي. محب رحمان مومند پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د لمریزې برېښنا د دې پروژې په بشپړېدو سره به د کابل، جلال آباد او لغمان ښار اوسیدونکي د برېښنا د کمو ستونزو سره مخامخ شي او د برېښنا د کمښت ستونزه به په دې ښارونو کې هواره شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې افغانستان د لمریزې برېښنا د تولید لپاره یو غني هیواد دی او له کارولو سره به یې دا هیواد د برېښنا د کمښت ستونزه حل کړي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د کابل د برېښنا ریاست مسولین په نغلو کې د لمریزې برېښنا د لومړني سبسټیشن د جوړولو لپاره د آسیا د پراختیایي بانک مالي همکاري مهمه بولي. وایي د دغه پروژې په بشپړېدو سره به زرګونه کورنۍ له دوامداره برېښنا نه برخمن شي. د کابل د برېښنا رئیس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد لمریزې برېښنا د سبسټیشن په فعالېدو سره به د کابل، جلال آباد، لغمان، سروبي او جلال آباد ښار اوسیدونکو د برېښنا د کمښت ستونزه تر ډېره هواره شي.
پروژه
بارفیل اندرسټپ اول 20 میگاوات دی. وای دغه پروژه په لومړی مرحله کې شل میگاوات المریزه برېښنا په نغلو کې تولیدوي او د نغلو بند د برېښنا د لنسر یو ځای کیږي چې د کابل، لغمان، سروبي او جلال آباد ښار په اوسیدونکو به ځنګړ غیز ولري او یوازې په کابل کې به شل زره کورنۍ ل دوامدار برېښنا نه برخمن شي. د پداسیال کې چې د افغانستان د مالی وزیر تیر ورځ د آسیا پراختیایي بانک له رئیس سره باندې سلور سلویختو میلیونو ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د لومړني سبسټیشن جوړولو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پروژې له مخې به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د شل میگاواټه په ظرفیت د شبکې دننه د لمریزې برېښنا یو سټیشن فعاله او ورسره به په کابل او جلال آباد کې د برېښنا د کمښت ستونزه تر ډېره هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا هم د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکي هیواد دی چې شاوخوا 2% وګړي برېښنا ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغانستان د لمریزې برېښنا د تولید لپاره یو غني هیواد دی چې په استفادې سره به په دغه هیواد کې د برېښنا د کمښت ستونزه تر ډېره هواره شي. د اقتصادي چارو کارپو حسیب موهید دا وایي دا ډېره مهمه او حیاتي ده چې له نورو منابعو نه هم برېښنا ترلاسه شي چې یوه منبع لمر ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو نه ده چې په اوسط ډول په کال کې شاوخوا 300 ورځې لمر لري چې باید ورنه د برېښنا په تولید کې په کافي اندازه ګټه واخیستل شي. افغان حکومت په دې باور ده چې د خپل نړیوالو مرسته کوونکو په مالی همکاري به په راتلونکو کې دغه پروژې د تولید کچه لا ډیر شونه تر سلويختو میگاواټو پورې لوړ کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوری
د سهار او بجې او 15 دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شه به ملالې بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبو مخکتنه اوروي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ تر دې عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. جګړن جونی شونځي پرې شودو ته اړیکوي. په مقاله کې شپاړس کلنې ملالۍ په 2018 کال کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو پر ښوونځي یوې حملې ته اشاره کړې ده. وروسته د ملالۍ له قوله ویل سوي چې طالبانو د دې ښوونځي سرای ته لیک ورغورځولی وو. دې زیاته کړې طالبانو په دې لیک کې ویلي وو چې ځکه یې په ښوونځي کې بمونه ځای پر ځای کړي وو چې تاسو خپلې لوڼې د ښوونځیو له تګه راوګرځوئ. د مقالې په وینا تیزاب شیندنه، برمته نیونه او شبنامې ښوونکي او زده کوونکي تهدیدوي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پر زده کوونکو د هدفي حملو شاهد دی. بلومبرګ خبرونې د یوې لمریزې دستګاه په وسیله د برق تولید ته پام کړی دی. د خبرونې په وینا دا پروژه به د 60 میګاواټو لومړۍ پروژه وي چې په افغانستان کې د 45 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي. افغانستان د خپل برق لویه برخه له نورو هیوادونو څخه واردوي. خبرونه لیکي آسیایي پرمختیايي بانک په سروبي کابل کې د لمریز برق د تولید د دستګاه پروژه تمویل کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل آخري کڼه کې د یو افغان فلم په اړه لیکلي دي. دا فلم چې د افغانستان لخوا د اوسکار جایزې ته ورمعرفي سوی دی ولسمشر ته لیک نومیږي او د یوې افغاني کیسه ده چې د یوې بریالۍ پولیسي په توګه دنده ترسره کوي. مقاله لیکي چې دا ښځه دوه کوچنیان لري او د پولیسي دنده یې له کورني ژوند سره ټکر پیدا کوي، که څه هم دا خپلې ټولې هڅې کوي چې د وظیفې او کورني ژوند ترمنځ توازن رامنځته کړي. مقاله یادونه کوي چې د دې فلم جوړونکي رویا سادات نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوی بلکې له مالي نظره هم له ستونزو سره مخامخ شوی ده، خو دا فلم یې بشپړ کړی. مقاله د فلم د جوړونکو له خولې لیکي چې پر ټولو ستونزو سربیره د فلم تکمیل ورته د یوې لویې بریا غوندې وو.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان لګواخ سره مخامخ دي. دا خبرې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سرپرست پرون له خطر سره د مخامخو ماشومانو د ملاتړ د ملي کانفرنس غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي ویل دا مهال ډیری تروریستي د مخدرو موادو او انساني قاچاق شبکې له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي په دغه هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان د بیلابیلو خطرونو له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خطر پر وړاندې د ماشومانو نه د ملاتړ ملي کانفرنس په وینا کې وکړې.
یو شمېر داسې ارقام موجود دي چې 3.1 میلیون ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. همدارنګه د ترور انساني قاچاق او مخدره مواد یو شمیر شبکې فعال دي چې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي. د ځینو ارقامو له مخې 1.2 میلیونه ماشومان د محل په درنو کارونو بوخت دي.
نوموړي وویل په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې د یو شمیر کارونو او هڅو سره سره لا هم ستونزې موجودې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق له ماشومانو نه د ملاتړ موسسې سیف د چلډرن او یو شمیر نورو ادارو هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان ماشومان ویلا هم لسخت ستونزو سره لاس او گریوان دي او د دولت لخوا لاسنیوي نه دی شوی او د خپل ژوند د تامین لپاره خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د کابل ښار سوتنو کارګرو ماشومانو په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ایمانم نیازولی ده د کوټې څنګه کې موټر ډکه نیمه ورځ سبا مکتب ته ځو بیا چراغ لو بیا کارخانه کې کو بیا کوټې څنګه ته بیا 50-75 روپۍ ګټ حکومت مونږ سره کومک وکړي چې درس هم خپل خص هم صحیح وای خپل آئنده کې یو شی شو.
ما اوس حکومت مې کوم باید زندگی ما جوړ شو کار پیدا کنیم.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو شمیرو له مخې د محل په هیواد کې 15-6 میلیونه بې وزله ماشومان له خطر سره مخ دي. د دغه کمیسیون ویان محمد بلال صدیقي وویل د دغه وضعیت دوام د اندېښنې وړ ده او باید مخې ونیول شي.
دا
شمیرې مخ په لوړېدو دي او موږ په دې اړه سخت اندېښمن یو. د هغو ماشومانو شمېر هم مخ په ډېرېدو ده چې په درنو کارونو بوختې. هیله من یو چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخیستل سي.
دغه کمیسیون وایي له هڅو سره سره بیا هم له وخته مخکې ودونه، درنه او زیات کارونه، زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي چې د دوی په ژوند کې به یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اتم پړاو نن په ژنیو کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن د مستورا ویلي چې د سوریې د رژیم استازو غونډې ته د ورتګ خبر نه دی تایید کړی. خو د مستورا ویلي دی هیله من دی چې د بشر اسد استازي به ورشي او د سوریې د بحران د حل لپاره به داسې سیاسي حل لاره وموندل شي چې ټولې خواوې ګډون پکې ولري. د مستورا ویل چې د هیڅ لوري شرطونه به چې مخکې له مخکې پلان کړی وي و نه منل شي. فرشته جلال زید موضوع جزئیات اوروي.
ټاکل شوی چې نن په جنیوا کې د سوریې د بحران د حل لپاره د خبرو اتم دور پیل شي. دا مذاکرې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن د مستورا وایي چې د سوریې حکومت لا په جنیوا کې د سولې په مذاکرو کې د خپلو استازو ګډون نه دی تایید کړی. ټاکل شوی و چې دا اونۍ په سوریې کې د جګړې ښکېلې خواوې یو اربیا د سویس په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو سازمان په منځګړیتوب خبرو ته سره کښېني او د سولې پر امکان خبرې وکړي. ستیفن د مستورا پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې د حکومت استازو خبر ورکړی چې جنیوا ته نه ځي. خو د مستورا هیله څرګنده کړه چې د سوریې حکومت په خپل استازي په نږدې وخت کې ورواستوي.
When my deputy Ambassador Ramzi held consultation in Damascus,
هغه وویل په وروستیو دوه ورځو کې چې په دمشق کې زما مرستیال رمزي عزالدین رمزي د حکومت له استازو سره خبرې کړې، د سوریې حکومت د جنیوا په خبرو کې ګډون نه دی منلی. خو اشاره یې کړې چې په نږدې وخت کې به خبر راکړي. په سوریه کې کورنۍ جګړه د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې پیل شوه او لا هم روانه ده. د سوریه په بحران کې لږ تر لږه 300,000 او 10,000 کسان وژل شوي او میلیونونه وګړي بې کوره او له هغه هیواد تېښته ته اړ شوي دي. روسیا د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د اپوزیسیون پر ضد په روانه جګړه کې د بشار د رژیم له ځواکونو سره د مرستې لپاره هوایي حملې کوي. ایران هم د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. خو د امریکا متحده ایالات او ترکیه د رژیم پر ضد د وسلوالو ډلو تر شا ولاړ دي. په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د جنیوا د مذاکرو ترڅنګ د ایران، ترکیه او روسیې په مشرۍ وخت نا وخت د قزاقستان په پلازمینه استانا کې غونډې کیږي. د یادونې وړ ده چې د سوریه د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب و غونډې چې په جنیوا کې تر دې مخکې ترسره شوې له کومې ځانګړې پایلې پرته پای ته رسیدلې دي. په جنیوا کې د سولې د خبرو اتمې غونډې ته چې نن پیلېږي د بشار الاسد د رژیم له استازو نه ورته سره د غونډې د پایلو په اړه خوشبيني کمه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او کرامات وړاندې کوم او د ازادي رادیو د لارې څخه و طالبانو ورونو ته پیغام سپارم چې د بدر غزا او د خدای زار په اسلام بارک د کورو د سز او سنجرو د عام او ثقل ما بین سنه ده کړي تر دې مهرباني وکړي د ولسي عام د غنا فنانو ملکي فنانو په کورو سنجرو مونسي چې تاسو هغه سنجرو غون چې تاسو د مقابل جانب له خاص پراغه بمبار کیږي یا توغندي فراوري دي بیا د خلک پایمال کیږي د مفکر تاسو پر غاړه دي د خدای په امان.
هلو السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. پوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار څخه د ستر ګرنی د مقبلو کلی پورې زمونږ پلارنی کلی پورې غځېدلی سړک ډېر سخت کړنو کپار ده. هیچا هم دا سړک ته پاملرنه نه دی کړې، نه دولت او نه کومو مؤسسو. هیله کوو چې زمونږ سړک ته هم پاملرنه وشي.
زه شنګوند زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مېله حکومت ته دا خواهش لرو چې د موږ سره کمپ اخی کې دوري موږ ته کلینیک فعال کړي. دا خدای په امان.
قدر منو اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل راسره وسه خبرونه مو دوام لري څو شیبه چې پاتې دي نور مطالب هم لرو خدا شه به پام وکړی د خبرونو لنډیسته ملګری ملتونه وایي چې د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 10,000 کسان بې کوره شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې اکثر دا کسان د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ له خپل مینو وتلو ته اړ شوي. د بشري حقونو د څار ټولنه هومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په ننګرهار کې وسلوالو طالبانو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د خادم په نوم خپل یو مشهور قومندان وژلی دی. دا قومندان په دادالله مشهور و. د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اترو اتم پړاو نن په ژنیو کې پیلیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن د مستوره ویلي چې د هیڅ لوري مخکې له مخکې شرطونه به ونه منل شي. په عراق کې دوو وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه 10 ملکي کسان ووژل. دا کسان د بغداد جنوب ختیځ لور ته د نهروان په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا ووژل شول. او پاکستانی چارواکو ویلي چې په کراچۍ کې د یوې ځوانې ښځې او د هغې د میړه د قتل په تور یې 9 مشکوک کسان نیولی دي. قدرمنو او اوس هم د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو اورېدو ته مو رابولم.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته وایي
عبدالرؤوف.
زه چې ګورم دلته ناستې ډېر کچالوګانې مخکېخي سپینایي دا د څه لپاره سپینایي پوستکی
خرڅوي؟
ښه اوټه لرئ؟
هو.
څو نو وخت کېږي چې دلته کار کوي؟
یو څلور پنځمه کېږي.
ښه ښه ډېر ښه. شاګرد دلته؟
هو.
ورځ کې څومره کچالوګانې سپینایي؟
یو ګورې.
یوازې ته یې دې کار ته که نور ملګري دې شته؟
ورور مې ده.
دا څنګه دې زده کړه داسې نامه خو دا زر زرې سپینایي زه چې ګورم که نه زر زرې پوست کوي دا دې څه رقم زده کړي؟
په همدې تراشک باندې ورور ماته زده کړ.
اول چې راغلی سخته وه درته اسانه څنګه وه؟
اسانه وه اولا اوس.
خوشحاله یې چې دغه کار کوي؟ څومره خوشحاله یې؟
ډېر.
مکتب تازه څوم سنف کی؟ وام سنف کی؟ خا بیا کار تا کل رازی درس تا کل زی؟
کار تا سبایی لرازم بیا بیس خین مکتب تازم.
څومره پیسې درکې چې دلته کار کوي د سبایی نه تر ماسپخینه دلته ناستی؟
ورځ سل روپۍ.
سل روپۍ؟ خا بیا دغه پیسې څنګه کوي؟ کور ته وړي خپله خرچه دې کوي؟
کور ته وړم.
کور کې مونږ څوک دی؟ پلار دې کار کوي؟ تاسو
پلار مونږ شو؟
ها کور مسولیت تاسو درلغړې ده؟ او دا چې تاسو ته د کور مسولیت درلغړې ده کنه پلار دې وفات شوی ده ترازی کار کوي زحمت باسي څومره خوخي احساس کوي پیسې چې د مور ته ورکې څومره خوخي؟
ډېر. اوس باندې اوسې کار ته ماته درس هم کارم.
ته ارزو لري آینده کې له خیره چې درس اخلاص ک څه شي له خیره خپل کاروبار ولري؟
نه خپل کاروبار انجینر.
دلته چې ټوله ورځ ناستې که نه ستړی کېږي خو نه دومره کچالوګان سپینایي؟
نه اموخته شوی.
اموخته شوی؟ څه ویل لرې نورو ماشومانو ته د تا په سن چې دي که نه هغوی ته څه ویل لرې چې څه باید وکړي؟
هغه هم همدلته راشي کار وکړي خیرات نه غواړي الهاله نه ګرځي راشي همدلته کار وکړي.
ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسې.
د ژوند رنګونه او د یو ماشوم د زړه خواله. قدرمنو اوریدونکو دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسدآباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وپانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روسي راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب وګورئ او ویلولې د ازادي رادیو د وپانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org وبجې او دیرش دقیقې شوې سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعته